سمیا باس مننه تاسو له خبرونې ستړي مشي دا سجی رادیو داتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په پوځي برخه کې له افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو حال درکو او نور ګڼ مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د هرات امنیه قمندانی د نشته درې سوه کسانو د نیولو خبر ورکوي. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیلی شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپلې مرستې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیه قمندانی وایي په تېره یوه میاشت کې نږدې درې سوه کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا دوه سوه اویا نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال عمرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه شل میله مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیلی شي. د عامې روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام ولري. دی وایي لومړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي کیږي او په ولسو نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 13.8 میلیونه ماشومانو ته چې له نهو میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د ښاغلي نظري په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردګ او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبري رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترند خبري آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو د لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته انتقال شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړي زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. دا فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاده ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیز دونسک سیمې د روسي پلاوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووشل شو. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړې ده چې 23 کلن الکساندر زخارچینکو د دونسک ښار په یوه کافي کې د چاودنې له امله وشل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلی دی چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. روسیه د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبري پیل کړې دي. دا خبر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سترګل اوروف په وینا روسیا ژانسونو ورکړی دی. اریتریا د سرې بحیرې پر غاړه د عربي ټاپو وزمه ورهاخوا مهم ستراتیژیک موقعیت لري او هغه کښتۍ چې د آسیا او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي د اریتریا تر څنګ تېرې شي. لاوروف ونه ویل چې دا مرکز به د اریتریا په کوم بندر کې جوړ شي، خو څرګنده یې کړه چې د دې پروژې هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د کرهڼې او معدني موادو د سوداګرۍ پراختیا ده. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر پوینا د پروژه به د ایریتریا د مواصلاتي شبکو او انرژي له ودې سره مرسته وکړي. په وروستیو میاشتو کې روسي هڅې پیل کړې دي چې له افریقایي هیوادو سره اړیکې زیاتې کړي، چې په دې ترڅ کې یې د مرکزي افریقا له جمهوریت سره د پوځي همکارو یو تړون لاسلیک کړی او له مصر سره یې هم په پوځي برخه کې د روابطو د زیاتېدو هڅې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسوا او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا مشخصول به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر کارین کانسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول او د خلکو زاړه ټپونه تازه کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا مشخصولو په اړه خبرداری ورکړی وو او د بالکان هیوادونو مځکني تمامیت ته ځکنای تمامیت سپیشلای بللای وو. اساجی راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واوري چې بریتانیا شمنه کوي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به دوې اونۍ وروسته په آسیایي لوبو کې برخه واخلي. په دې خپرونه کې مو د هلمند پر باغونو هم ګرځو. د هلمند د مڼو باغونو تکه اوبه ورکوي، مڼې چینچې کوي. حلار سره د کرهنې د یو متخصص نظر در سره شریکو.
یو رقم چرمخکی غوندي تربیه کوي یا مرغان بازی مرغې پریدي چې په مڼو کې وګرځي.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې، څنګه ځوانان کار پیدا کړي. بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیري او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي برتانیا به د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوریت ریاست وایي هارون چخان سوری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی چخان سوری وړاندې وویل
نو
وعده سپوردن کې د دوی د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک دروزنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه پر اس کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره له اجرایي رئیس عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیري او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې له کله نشي برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیري او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې هلمند ته مخکړو او هلته مو د مڼو لستونزو خبر کړو. کرکټ پر واخلو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د روان سپتمبر په 12 نیټه له سریلانکا سره وکړي. 14 آسیایي کرکټ جام لوبې په دوبۍ کې د آسیا د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د افغانانو او سریلانکایانو ترڅنګ د هند، پاکستان او بنګلادیش ملي ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترڅنګ به د کرکټ د آسیایي شورا له لوري د یو بل هیواد ټیم هم انتخاب شي. دا مسابقې د سپتمبر په 15 پیلېږي چې نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده او د سپتمبر په 14 پای ته رسیږي. د آسیا د کرکټ لوبو تیر اتل هند دی. افغان لوبډله په داسې حال کې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخلي چې تازه خپل سیال آیرلند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره یې د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. په پرونۍ لوبه کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د آیرلند پر وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل ورځې سیالۍ دوه په مقابل د صفر کې آیرلند وګټلې او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند په خپل کور کې مات کړ. آیرلند که چیرته له هغو لوبډلو سره پرتله کړو چې په آسیایي جام لوبو کې برخه اخیستې ده نو آیرلند کمزوری دی. په آسیایي لوبو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش له پیاوړو ټیمونو سره به افغان لوبغاړي ولوبي شي. هلمند د هلمند کاروانګر وای چې مڼې خوشی دي خو مرزونه کوي. هغه کاروانګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نه رسیږي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤولان سوي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دای پوراپور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی سي. د کوکنارو او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلالې دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثر یې تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس تحت وقت دوی دیده که سر تن دیره سخت گرمی داری دوی تندو که یا شبتر موتو که یا نور مرزو که یا مچ مرتو یا مچ مرتو که بس دوی بلگریزو که او پا وقت میزان هم بس داشی التنو که او با کمیسی یا او با ورده که هم دوی بلگریزی پر دقت با وقت دوی بینید دوی بلگریزی او بلگریزی او
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی وروستی راپور ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډېر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدې چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغېزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نور میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 ونو دغه باغ کې 6 ډوله او 4 رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو آفتونو سره مخ دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرزونه کوي. رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و، اما د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي.
د الیاس دایي په راپور کې مو واورېدل چې د هلمند مڼې تر حاصل مخکې خرابېږي. موضوع مې د کرهنې له یوه متخصص میر احمد صافي سره شریکه کړې. د پچک جمهوریت کې د کرهنې په برخه کې ماسټري کړې ده. لومړی به دا ترې واورو چې څرنګه د مڼو د چینجیو مخه نیول کېدای شي.
څو رقمه مبارزه شته ده، یو بیولوژیکي ده، یو لارې کیمیاوي ده. کیمیاوي هغه وخت کېږي ځکه د کیمیاوي نواقص ډېر دي، نو په دې په خاطر نو اوله د بیولوژیکي هرزه بوټي اضافي بوټي دغې د منځه وړل، پاس له دېنه که په دې لاره باندې کنټرول نه شي نو بعد د هغې نه هغې به دوا پاشي یو رو کیمیاوي مواد دي چې هغه دوا پاشي شروع کوي.
وپاشي یعنې له کیمیاوي نه مو مطلب دا دی چې دوا وپاشي، او له بیولوژیکي نه مو مطلب دا دی چې للونو کې خش هوا وکړي.
د بیولوژیکي کې بیا مثلا بعضې حشرات دي چې دی مثلا د فکر مې یو رقم چرمخکۍ غوندې دي، دام په بیولوژیکي دغه کې راځي چې دی مثلا هغه تربیه کوي یا مرغان بعضې مرغۍ پرېږدي چې په دې مڼو کې وګرځي، دی خپل هم هغه چینجه
خاص مرغۍ دي.
خاص مرغۍ نه، دا عادي مرغۍ چې په خانګي مرغۍ چې موږ ورته تاسو ورته ویل کله کور کې دا په کور کې دی ورته وو دا خړې مرغۍ دی ورته پرېږدي. دام په بیولوژیکي دغه کې راځي، خو کیمیایي مرحله هغه وخت شروع کوي کله چې مثلا آفات د حد نه د کنټرول نه ووځي، نو دې به کیمیایي دغه مرحله ته مخه کوي، دوا پاشي ورته کوي.
یو باغوان به څه پوهیږي چې اوس کومه مرحله ده چې کیمیایي مرحله ته مخه کوي او که بیولوژیکي ده؟
مثلا یو خو داسې د آفات یو دم را پیدا شي، او یو مثلا د تیر کال کې یو آفات لګېدلی هغه حتما کال ته هم عمده تاثیرات لري، ځکه که یو مڼه مثلا چینجه سره کالي وي په هغه کې هغه مڼه خپل رژیږي، مڼه چې ورېږي کله چې چینجي وهل هغه خو هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په مرور زمان هغه رژیږي په هغه کې لاروا او هغه لاروا چې هغه کوي هغه خپل ټول په مغه کې مڼه کوي. نو دا چې کله په دیخان کدا مڼې د هغه ځنه لري ونه غورځي لري نه کی، نو دا کال ته حتما سل په سلو کې امکانات شته چې بیا هم همدغه مرض په مڼو کې را پیدا شي. نو دغه ځنه دیخان باید پوه شي چې زه باید څه وکم په کوم وخت.
یعنی یو کال مخته باید بزګر دې ته فکر وکړي چې راتلونکی کال د مڼو د چینجو مخه څرنګه ونیسم.
بالکل.
فرضاً یو باغ ده په دې کې تیر کال چینجی لګېدلی و، مڼو سم حاصلات نه دي کړي، که سر له نوي کاله یو بزګر هڅې شروع کوي نو باید بیولوژیکي هڅې شروع کړي؟
اوله د بیولوژیکي نه،
یعنی فرضاً بیولوژیکي هڅې همدا و کې شاوخوا د ونې شاوخوا
ځمکه قلبه کول دي، ځمکه یعنی شخم وهل چې ورته وایي.
وبخښئ تاسو قلبه وویل، په باغونو کې خو عادتاً د سي سي د سي و کاسه غوندې شی جوړوي ونې ته سي اوبه پکې ساري شي کنه کوم ځای قلبه کې؟
دسه د ځمکه دا ونه چې کله غټ شاخي خوار خوار ځي کنه، نو دا حاصلات چې کوم ځای کې تویږي کو فکر می دا چینجه دسه د اصل تروزه کې غونډه شوی ده، پروانه چې ورته وایي مکمل چې ده د تروزه کې غونډه ده، د پروانه چې ورته وایي دومره ده. دا راځي په د مڼې په پاڼو کې دا آګه چي
او بخښه. یعنی اساس مطلب دا دی چې دا شاوخوا د ونې شاوخوا مځکه سي ده، دا باید قلبه شي؟
نه، زه فقط دا 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 ساحه چې کله چې دا شاخي چې پراخ شي
هم دغه شاخه ساده چې ته منی لوی دي دي ځکه کېدې چې چالت هم دغه پتنګ چې تاسو ورته وایسته دغه پتنګي نو له قلبي سره غل منځي
او بالکل ځکه کله چې زمکه قلبه کې هغه لار و د زمکه د تلنه بیرون راوځي نو کله ځکه خو هغه وخت خو هوا سړی دا لاروا د یخ هوا په مقابل کې دومره مقاومت نشي کولای
یعنی جوړ قلب شي
کوم مرض د حد نه جګوي په تیر کال کې کول شي چې جوړ قلب کې ځکه دا تر 1.5 سانتي متر پورې دی کول شي دا لاروا نه ده د زمکه په تل تزي الته یو پیو پاغون یو شې چې د دبلی تله مې دلته تله دا غوا اثر لاک چي دی هغه اون یو پیو پا هغه اون یو شې ځان نتاوي چې د مثلا د
ځان وساتي
د نور اشارات په مقابل کې یعنی چې دا هغه د منځبي نيسي نو هغه 1.5 سانتي تر 1.5 سانتي متر پورې د کول شي چې د زمکه تلته ځان ورسي نو د په خاطر کله کول شي
په کومه میاشت کې باید د قول وو شي
معمولا د په مثلا د په اخر د هوا سړوي او ونه لا پانی نیوي کړي
مننه صافه سر
تاسو نه مننه شي
azadiradio.com raporna marake aw tahliluna pa azadiradio.com ke wauri ya walwali
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزای کتنه کوي
وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژي د معاصریت په اړه مخالفت لري وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې اغیزناکه تمامېږي خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره نوې تګلارې اعلان کړه وال سټریټ جرنال لیکلي چې ترامپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ولسکلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوسې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړي ویلي کولای شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو په دوام کې راغلی پرنس باورې ده شپږ زره اجیر سرتیری کولای شي داسې یو کار وکړي چې یو لکه لس زره سرتیری نشي کولای د مقالې په اساس د سپینی مانی چارواکو چې نمونه نه دیات شوی ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده خو د مقالې لیکوال دا طرحه یو مرګونی غلطي بللې ده د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګیزې تر اغیز لاندې راشي
دا خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په 14 کې ووشل شو د پیشي د بیلتون پالو مشرتابه بې نظمه کړي او بیړنۍ غونډې پیل کړي دي روسي بیا د اوکراین حکومت تورن کړي دي چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخرچنکو په وژنه کې لاس لري رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي
د اوکراین د ختیځ دونیت سیمه د بلتون پالو د مشر الکساندر زخرچن کو تر وشل کېدو وروسته د بلتون پالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډه پیل کړې دي او روسیا بیا د پیښې سخت په غوسه کړې ده د 23 کلن زخرچن کو وژنه د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو چې روسیا په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړي بلل کېږي دا بلتون پالو خبری سرچینو ویلی دی چې الکساندر زخرچن کو د دونیتسک خار په یوې کافې کې د 14 په نتیجه کې وچل شوی او د اوکراین ضد بلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخرچن کو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویلي چې د اوکراین حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه کرملین ویلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بلتون پالو د مشر په وشل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره د پیښې ته د نړیوال تروریزم د قضیې په نظر ګوري خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخرچن کو د تروریستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وشل شوی دی د تر دې مخکې اوکراین د بلتون پالو دوه مشران په 2018 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووشل شول. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 300 کسان وشل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کره شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازبکستان په یوې لرې پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه آثار نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو، خو اوس به ساینس ته مخه کړو. د ساینس پوهانو د فضایي تحقیقاتو هڅې روانې دي. په دې لړ کې دوی د یوه نوي کهکشان د کشف خبر ورکړ. تفصیل له اسمت څاروان.
د فضایي علومو امریکایي څېړونکي وایي چې په چیلي کې د الما ټیلیسکوپ په وسیله د یو ستر کهکشان واضح تصویر اخیسته او ثبت کړی دی. دا کهکشان له مځکې 2,400,000,000 نوري کاله لرې دی او تر اسمان لار زر برابر چټک ستوري جوړوي. دوی وایي چې څېړنې ښیي چې دا کهکشان د مالیکولي وریځو په نتیجه کې رامنځته شوی چې په ټول کهکشان کې خپرېږي. دا وریځې له مځکې سره نږدې 2,400,000,000,000 نوري کاله واټن لري. ساینسپوهان باور لري چې ستر کهکشانونه په حقیقت کې د اسپانلار د بیضوي وزمه ستورو کهکشانونو لومړنۍ بڼې دي. دوی هیله لري چې د کهکشانونو په اړه په څېړنو به د نړۍ د یوې کوچنۍ برخې د رامنځته کېدو او تکامل په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا څېړنه د امریکا د ماساچوسټ پوهنتون او د جاپان د توکیو د ستور پیژندنې د ملي ادارې څېړونکو په ګټه کړې ده. د کهکشان کاسموس ایزایت تی ای سی یو نومیږي او ساینس پوهان یې له مودو راهیسې پیژني، خو الما ټیلیسکوپ چې 10 برابره شیان واضح ښیي د هغه په اړه دا تازه معلومات مهیا کړل.
تاسو له پیغامونو
bale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ki khidmat ke liye main bila shukr ga sar nastaz sar fadi samjhe mushkil daga de himan ila tan bale ul fali ke alt mukhabirat ki shabake sam karne ke liye waz ye salam kam kam kar ke liye yani agala da sikhat pura karne ke liye yani bir bala jige ya banta aur tadiya no samjh de mukhabirat bichar izarat da وستان د چا د سلام کوشش پیراختي او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیت ایسوسی امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ د ټپکې دوه دی او سلام
سلام علیکم. نیمه ظاهر زندانی د لوګر ولایت د حضرت سوي څخه مونږ د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله ده غره د یاد لري زړه درخواست کله زیات میر خلک پاز کې خپل رسوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري همدغه پیغام تاسو مو راسته.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا د ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته نه مکتب شته نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو کې دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې د موضوع څېړل شوی دی چې هغه کسان چې کار نه لري څنګه کولای شي چې ځانونو ته کار پیدا کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادی رادیو په منځنۍ څپه د لښپښ نوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادی رادیو ډاٹ کام پاڼې ته ورشي نو د ازادی رادیو په ویب پاڼه کې ګڼ نور مطالب لرو. ډیر پزړه پوری مطالب، پزړه پوری ویډیوګانې هم تاسو حالته کتلی شي. اته به جو ډیر دقیقې شوې لنډ خبرونه. د هرات امنیه قمندانی وی په تیرې میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې دراسلرولو په تور په دغه ولایت کې نیولې دي. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سرلننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د روسي پلاوه بلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د افریقایي هیواد اریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبر ورکړ او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني اندېښنه پر ځای بللې. د ازبکستان په یوه لری پرته سیمه کې په یوه موزیم کې هغه اثر نندارې ته ایښودل شوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې د کلک سانسور له وخته ژوندي پاتې شوي دي. اوس هر کال لسګونه زره کسان د دې آثارو لیدو ته ورځي. ډیری دا آثار د خپل هنري سبک له پلوه د پخواني شوروي واکمنو ته د منلو وړ نه وو او لږ تر لږه د دې آثارو د یوې ټوټې انځورګر د هغه مهال د استبدادي رژیم لخوا اعدام شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
د پخوانی شوروي اتحاد د محل د انزورګری یو ټولګه چې پخوا بندیز پرې لګېدلی وو اوس د ازبکستان د یوې لرې پرتې سیمې په موزیم کې نندارې ته وړاندې شوې. د نندارتون د ګڼ شمېر سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی. دا هنري ټولګه د ازبکستان د لرې پرتې سیمې نوکوس په یو موزیم کې ساتل کېده او ځکه د پخواني شوروي د سانسور له تیرې چړې څخه خوندي پاتې شوه. په دې ټولګه کې د انځورګر ایګور ساویتسکي په لاس کښل شوي انځورونه او ځینې نورې ټوټې چې د راغونډې کړې وې شامل دي. ساویتسکي په 1950 او 1960 لسیزه کې چې شوروي استبداد په اوج کې وو د دې اوانتګارد آثارو په ساتلو سره پر ځان لوی خطر منلی وو. اوانتګارد په هنرونو کې هغو آثارو ته ویل کېږي چې له خپلې زمانې مخکې وي او یا له نویو لارو چارو کار اخلي، په داسې حال کې چې د پخواني شوروي چارواکو ته دا ډول هنر د منلو وړ نه و ځکه هغه نظام یوازې سوسیالیستي ریالیزم ته اجازه ورکوله. ساویتسکي لومړی د منځنۍ آسیا انځورونه راټولول خو وروسته یې د روسیې د نورو انځورګرانو د کار نمونې هم وساتلې چې یو پکې د ولادیمیر کوماروفسکي په لاس کښل شوی خپل پورتریت دی. نوموړی د شوروي رژیم لخوا اعدام شو. اوس چې د څو لسیزو تیارې پای ته رسېدلي هر کال لسګونه زره سیلانیان په نوکوس ښار کې د دې آثارو لیدو ته ورځي. خو وروسته له دې چې د دې ټولګې شاوخوا 200 آثار په مسکو کې نندارې ته وړاندې شول په ازبکستان کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي روسیه د دې آثارو د مالکیت دعوه وکړي. د نوکوس د موزیم مشره گلبکار ایزنتایوا وایي
تیر کال کله چې موږ مسکو ته ولاړو خلکو به پوښتنه کوله چې دا آثار مو له روسیې بیرته راوړل کنه، ځکه هغوی اندېښمن وو. بیا موږ اړ سو چې د مسکو د نندارتون په اړه یو تلویزیوني پروګرام جوړ کړو او خلکو ته ووایو چې هر څه خوندي دي او آثار مو بیرته خپل هیواد ته راوړي دي.
د نوکوس د موزیم یو شمیر اثر د ګولاګ له کلک کنټرول څخه په پټه ایستل شوي او خوندي شوي دي. ګولاګ په پخواني شوروي کې د کمونیستي نظام له ټینګېدو وروسته هغه دولتي اداره وه چې د نظام مخالفین به یې تشخیصول او وروسته به یې د جبري کار کمپونو ته استول.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام، خدای مروغ خوخ لره. اوس چې حاجی سایبان روان دینو کیسه بورانم خطاو ده گرزی او دادیانو هرکلی تا زان تایاروی. کیسه بوران اغلوائی ده حاجیانو هرکلی دیر خوخیگی او بسته یو کال ورتا پتاموی. نو حاجی سایبان دی پام کوی چی بکسون اتری اخوا دی خوا نکری. پزین کورونو که دختر ده خوخ بویونه تروسشتا ده چوالی یو کورتا مو بیایو.
و خوری پودی کورت مو څنګه بد بوی دی؟
ارشتیا وایه دختر لږ غوښه خرابه سوی وه، د هغې بوی دی.
تر اوسه پاتې وه؟
هو، څلور پسونه مو حلال کړي وه.
څلور پسونه؟
هو.
نو څلور هم څه کول وه خورې؟
خو د قند پلار یو قرباني ځان ته کړې وه او یوه یې ماته کړې وه. یوه یې د خدای بخښلې پلار دپاره کړې وه او یوه یې خدای دې مور وبښه د هغې دپاره کړې وه.
لکه چې خورې ښه پیسه داره شوي یاست.
پیسې مو له کومه کړې؟
نو د څلور قرباني هم پیچشي وکړې. څلور پسونه چې په لس لس زره مو اخیستي وي هغه دی څلوېښت زره افغانۍ کېږي.
ورونه یې له خارج پیسې ورته رالېږلي وې. وایي زموږ لپاره مال واخلئ او قرباني یې کړئ. هغه بیا د قند پلار وویله چې هغوی هسې هم ارامه ژوند لري او د خپل ځان دپاره به یې قرباني کړو.
واخورې کله به مو دا قرباني وسي؟
ولې نه کېږي؟ واخېستل موږ، راوستل موږ، حلال موږ کړله، ټوټه ټوټه موږ کړل، خوارانو ته مو غوښه موږ ورکړله، نو قرباني به مو ولې نه کېږي؟
خو بیا پیسې خو د هغوی وې.
ویدې که هغوی رښتیا قرباني کوله هغلته به یې په خپل لاس قرباني کړی وای. نه دي اورېدلي چې وایي په پردي لاس مار مه وژنه؟
خو تاسې خپلوان وی، ورور یې و، اعتبار یې در باندې درلود.
موږ هم هغه د پسونه ورته پرې واخېستل او قرباني مو وکړله. د دې ټولو کارونو مو پلم ورته واخېستئ او ور ومو لېږئ. موږ ویلی چې بیا ونه وایي چې موږ د دوی پیسې ځان ته اخیستي دي.
ښه، فلمونه مو هم دا کړه.
او نادي دا خلک دي اوس یې فلم هم غواړي. په خدای چې په خارج کې وای چې اوښان خو مې قرباني کړي وه.
نو غوښې ولې بوی وکړه؟ سړی سا نیسي ایستلی.
هلته په لګنونو کې درې ورځې پاتې سول، دغه حال یې سو.
نو بیا مو ایسه واچوله؟
نه، په بام لمر ته ځوړنده کړه چې وچې سي. بیا به یې شمی د لاندې په ځای خارج ته ور ولېږو. هسې هم هغوی په بوی نه پوهېږي، هر کار د لاندې غوښې راڅخه غواړي.
په ځینو مکتبونو کې به په شاګردانو بېګارونه او اشرونه کېدل، خو د نجونو په مکتب کې مې اوس ولیدل لکه داسې.
نن خو مجرم نه ده راغلی، نو باید د کور ټول کارونه همدغه نن خلاص کړم.
زیبا، او زیبا دلته راشه.
صاحب څه دې ویل؟
اوکې، هغه صدیقه چېرته تللې ده؟
صاحب هغه خو نن مدیرې صاحب غوښتې وه. کور یې څانډه
چې هغه نشته، نو همدغسې مینه را پیدا کړه.
صاحب هغه مدیر صاحب غوښتی ده.
نو څوک پاتې دي؟
صاحب درې څلور تنه ښوونکي پاتې دي، څه دې کولې؟
ښوونکي په کور کې مې لږ کارونه وه، ما ویلې چې مرسته راسره وکړې. نو مدیر صاحب څنګه ټول غوښتي دي؟ څه شي پرې کوي؟
صاحب یو خو یې خپل کور څانډه او بلې دې زوم د کور کالي هم څانډل، څو تنه یې هلته ولېږلې.
ښه نو خو یې څوک راپیدا کړه؟
صاحب یوه خو به زه سم او څو تنه به نور هم درته پیدا کړم.
ښه نو ته ژر لاړه سه چې ورځ تېره سوله.
ښه صاحب په سترګو. سرمعلم صاحب دغه دی، شکیبه او شاله مې پیدا کړې.
ښه نو ستاسو به ساتونه خالي وي؟
صاحب خالی نه دی، خو خالی به یې کړو که مو کار ضروري وي.
سمه ده، تاسو به داسې وکړئ چې لاړې به سئ زما کور ته، هلته مې لږ جامې راغونډې کړي دي، هغه به ښې پاکې ومینځئ، او که مو هغه د کوټو فرشونه وڅنډه ډېره به ښه سره.
صاحب وبه یې څنډو؟
ګورئ یو کار بل به هم وکړې، هغه دالیز کې مې د اوړو بوری پرته ده، هغه اوړه به په کندو کې راواچوئ، خو پام وي چې په فرشونه باندې وتوی نه کوي.
ښه صاحب ته بېغمه اوسه، بل کار خو به نه وي.
ګوره که لږ وخت خلاص سوس، هغه د ګاونډي مېرمنې ډېرې زارۍ راته وکړلې، خواره بېچاره یوازې ده په کور کې، د هغې فرشونه به وڅنډئ.
اوس په له دې آیات سره څه کومه؟ په ښوونځي کې خو هېڅوک هم نه دي پاته. او خدایه ته مې پرده وکړې، اوس په څه کوم؟ مجبوره یم چې په هوټل کې ډوډۍ ورکړم، که نه ثواب یې ډېر ګران دی، څه به ورسره کوم؟
سرمعلم صاحب څنګه په چورت کې لاړې؟ ما ویل که لومړی استادان همدلته ادارې ته راوغواړې، بیا به په ټولګیو وګرځو.
اوکې صاحب ولې نه؟ خو ما ویل صاحب اتمن وږې سوي یاست، نو ښه به دا وي چې لومړی به په کوم هوټل کې د ما مېلمانه سئ، او بیا به په کرار خپل کارونه ترسره.
اوهو څومره عالي وړاندیز! خان دوران خانه څنګه مو خوښه ده؟
صاحب نیکې پوښتنه.
نو بیا خو بیرته راتګ ته هم ضرورت نشته، ځکه تر څو چې ډوډۍ نوشي جان کوو ښوونځی به رخصت وي. نو سرمعلم صاحب هغه د ماینې کتاب هم هوټل ته درسره راوړه، ماینه به هماغلته وکړو. ماشاءالله چې تاسې غوندې با تجربه سرمعلمه وي، نو د ښوونځیو کتلو ته څه حاجت دی؟ که څنګه خان دوران خانه؟
صاحب ویم ګل خبره دې وکړه.
پخوا به په اخترونو کې خپلوان د مبارکۍ لپاره حتما د یو بل کره ورتلل، خو اوس چې زمانه عصري او وسایل زیات شوي، نو زیاتره خلک مبارکۍ په تلیفون یا میسج ورکوي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ښځې میلمستیا ته څوک راوغواړو؟
دغه خپلوان او آشنایان دی راوغواړه.
والکه بشیره
څه وایې پلاره؟
تا هغه د اختر د تلیفونونو لیست راوړه.
ښه پلاره،
د اختر د تلیفونونو د څه شي لیست دی؟
هغو کسانو چې اختر مبارکي په تلیفون راکړې او خپله نه دي راغلي.
دغه دی پلاره لیست،
ته راکه
واخله.
دا لیست مو د څه لپاره نیولی؟
ښځې دا لیست مې د دې لپاره نیولی چې له دې وروسته کومه خبره وه دغو کسانو ته به په تلیفون وایم، چې مثلا نن به میلمستیا درلوده، مقصد چې خبر یې.
دا مې نو لا اوس واورېدل.
ښه وایا زویا.
داد محمد زوم دی.
ښه دای زوم، خپله رانغی مسیج یې کړی و چې اختر مو مبارک او نیکمرغه شه.
پلاره دای هم لیکلی و چې لاسونه دې ښکلوم.
او ارمان مې هغه لور ده چې دې لوده ته مې ورکړه. ته هم د ما د موبایله مسیج ور ولېږه او ورته ولیکه چې ګرانه زومه، نن مو ډېره غټه میلمستیا درلوده، خو متاسفانه چې ته مو خبر نه کړې، په پای کې دې مخ کولوم.
ښه پلاره همداسې به ورته ولیکم. هغه خو د عید مبارک سټیکر هم په میسج کې رالېږلی و.
ښه او
سټیکر څه شی دی؟ تاسې خو ما ته راښکاره نه کړه، لکه چې ځان ته مو وخوړ.
ډېره ساده ښځه یې، نو سټیکر خو د خوړلو شی نه دی،
مهورې د یو شي کارتوني عکس وي.
ښه خو داسې ووایئ
پلاره څه وکړم؟
ته هم د یو خوراکي شیانو سټیکر ور ولېږه.
ښه دا نورو چې مسیجونه رالېږلي دي هغوی ته هم مسیج وکړم.
هو چا چې په اختر کې مسیج رالېږلی مسیج ورته وکړه، که سټیکر ورسره رالېږلی سټیکر ورسره ولېږه، چا چې مسکال کړی مسکال ورته وکړه، او چا چې زنګ وهلی زنګ ورته ووهه، او ورته ووایه چې موږ ډېره غټه میلمستیا کړې وه، مقصد چې خبر یې چې بیا خفه نشئ چې خبر مو نکړو.
نو د دې خبرو ګټه څه ده وسړیه؟
ګټه یې دا ده چې خبر شي، بیا به خپهیي وایي خبر مو نکړو.
نو له میلمستیا وروسته؟
هو، لکه دوی چې د اختر په ورځ زنګ وهلی و. ښه اسانه چل پیدا کړی دی.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه. درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې د ځوانانو یو لوی ستونزه بیکاری ده. اکثر ځوانان وایي پوهنتونونه یې لوستي، خو سره له دې چې ډېرو ادارو ته یې سیویانې وروړي، دندې نه دي ورکړل شوي او بیکاره ګرځي. خو شته داسې ځوانان هم چې په نورو ادارو نه دي ګرځېدلي، بلکې خپله یې یو کاروبار راپیل کړی او پایلې یې هم ډېرې ښې وي. په دې خبرونه کې د همداسې یو ځوان خبرې به واورئ چې د خپل کاروبار څښتن دی.
یو فکر پیدا کی چې په څه شي کار وکړي، بیا کوی شي خپل نور ملګرو سره مشوره وکړي.
د خبرونه په پای کې به له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې په برخه کې ډېر ځوانان روزلي دي مرکه واوري.
هر څومره ایدیا چې لري دوی د اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زفرشته غنی وړاندې کوم.
دوویشت کلن اسمت ایوب په بلخ کې زیږیدلی، تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او اوس په کابل کې اوسي. اسمت په دې وروستیو کې د خپل یو ملګري په مرسته د زود زود په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی چې خلک یې په موبایلونو کې له انسټال وروسته کولی شي مختلف ډوله خواړه، جامې، درمل او ځینې نور توکي فرمایش ورکړي او ترلاسه یې کړي. د دې اپلیکیشن له لارې د هغو کمپنیو، هوټلونو او پلورنځیو خدماتو او تولیداتو ته لاسرسی کیږي چې په زود زود کې ثبت وي. په یاد اپلیکیشن کې که څه هم د جامو او درمل پلورنځیو تولیدات شته، خو ډیر تمرکز په هوټلونو شوی. دا چې ښاغلی ایوب ته څنګه د دې اپلیکیشن د جوړولو انګیزه پیدا شوه، دی وایي:
څو مسلې وې. یو د رستورانتونو مینیو هرز کې نه و موجوده. که یو چایو مینیو پیدا کول غوښته نو مجبور و فیسبوک ته لاړ شي، او رستورانت پیج لري نه لري مینیو پیدا کړي. موږ غوښته دغه مینیوګانې د ټولو رستورانتونو په یو اپلیکیشن کې موجودې وي، سره د عکسونو، قیمتونو، چې خلکو ته د اسانتیا را پیدا شي. دویمه مسله د خدماتو وه، د ډلیوري سرویس وه. رستورانتونو ټولو ځایونو ته ډلیوري نه کوله، نو موږ داسې یو سرویس جوړول غوښته چې هرې نقطې ته د ښار ډلیوري وکړي.
په افغانستان کې چې آنلاین سوداګري ډېره عامه نه ده او خلک په اسانۍ په آنلاین خرڅلاو باور نه کوي، ځینې هغه کمپنۍ چې آنلاین سوداګري یې پیل کړې وه، حتی له ناکامۍ سره مخ شوې. خو ښاغلي عصمت ایوب ته د آنلاین کاروبار تجربه څنګه وه؟
هر مشتری چې یو ځل سفارش ترلاسه کړی ده، هغه به موږ ریګولر مشتری ګرځېدلی، دایمي مشتری ګرځېدلی، ځکه د هغو هغه باور را جوړ شوی ده. زما په نظر دلته په افغانستان کې داسې څه شته هم نه، داسې شرکتونه شته هم نه چې هغوی آنلاین کار کوي او واقعا کار کوي. نو کوي هم ډېرې تش په نامه دي، خلکو باور نه ده جوړ شوی. او د زود د کامیابۍ هغه خبره هم په همدې کې ده چې کار کوي، روزانه کار کوي. یعنی واقعا خلک کوی شي او چې سفارش کوي او خپل کور کې یا دفتر کې یا مغازه کې شي وي ترلاسه کوي.
اسمت ایوب اوس خپل دفتر لري او لسو ډیر نور ځوانان هم کار ورسره کوي. دوی ته په انلاین ډول د خلکو لخوا فرمایشونه راځي او دا ځوانان بیا د موټر سایکلونو په واسطه د خلکو تر کورونو رسوي. خو دوی په هر فرمایش یا سپارښتنه کې چې د مشتریانو لخوا یې ترلاسه کوي څومره ګټه کوي؟
په هر سفارش کې رستورانت زوزو ته 15% ګټه ورکوي د هغه سفارش ټوټل یا مجموعه قیمت نه. نو دغه یوازنی د عاید لاره ده. همدې لارې له موږ عاید پیدا کوو او خپل کارونه مخکې بوي.
ښاغلی ایوب وایي دا چې ډېر ځوانان بیکاره دي، دوی کولی شي د هسې کېناستلو او د وخت ضایع کولو پر ځای خپله یو کاروبار راپیل کړي او پرمختګ ورکړي.
یو فکر پیدا کړي چې په څه شي کار وکړي، بیا کولی شي خپل نورو ملګرو سره مشوره وکړي، خپل ملګرو ته قناعت ورکړي یو یا دوه په دغه فکر یا په دغه آیډیا باندې په ګډه کار وکړي. نو همدې ځینې شروع کیږي تر څو چې سړی وړاندې ځي، نور خلک ویني او نور خلکو سره کار کوي او دغه دغه طرحې غټېږي. کاروبار ډېر وړوکی کېدای شي، وړوکی تر دې شي ته یو کتاب پلورنځي نه کتابونه واخلي په قرض، او په یو بله سیمه کې چې ته یو ضرورت ویني چې هلته کتابونه خرڅېږي هلته خرڅ کړي او بیا د کتاب پلورنځي پیسې بیرته ورکړي او خپله ګټه پکې واخلي. همدغه کاروبار ده، مطلب له هر وړوکي سټیج نه شروع کېدای شي.
خوشحال ستانکزي چې د زود زود اپلیکیشن کارولی په دې اړه خپل نظر راسره شریکوي.
د زوزود اپلیکیشن ما کارولای دی او دا یو نوښت دی په د ټکنالوژۍ په برخه کې. کولای سي چې د کابل څومره هوټلونه چې دوی سره راجستر دي د ټولو مینیو په یو پاڼه کې وګورئ او د خپل خوښې توکي یا خوراکونه غوره کړئ او د هغه وروسته تاسو ته د ټول محاسبه کیږي او تاسو ته تر کوره در رسول کیږي.
په کابل کې د یو هوټل مسؤله الهان وري چې له زود زود کمپنۍ سره قرارداد لري وایي دوی ته ډېره ګټه رسولې او هر ورځ له دې لارې ډېر فرمایشونه ترلاسه کوي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې دغه سې لوی او واړه تجارتونه پیل کړي او خپل ژوند جوړ کړي.
زه له ځوانانو دا هیله لرم د دې په ځای چې دوی په نورو مسایلو وخت ضایع کړي، را دې شي د خپل راتلونکي په اړه د فکر وکړي، یو څه د لزانه جوړ کړي او یو ابتکار دې وکړي چې نورو
ځوانانو ته یې هم ګټه ورسیږي. جوانای دیگه هم از
مستفید شوند. تند څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
دا چې د خپل کاروبار پیل اول یا کار ایجادونه د ځوانانو لپاره څومره ګټور وي، آیا د یو کار د پیلولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته، او هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار را پیل کړي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له اجمل پیمان سره چې د کار ایجادونې یا د خپل کاروبار په برخه کې ډیر ځوانان روزلي مرکه کړي ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
پیمان صاحب، په دې وروستیو کې ځینې ځوانانو ځینې اپلیکیشنونه جوړ کړي، ځینې واړه تجارتونه یا لوی تجارتونه پیل کړي دي، دا خپله څومره ګټور دي د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د یو هیواد اقتصادي ودې لپاره؟
دغه شی ته په تخنیکی برخه کې ورته کارآفرینی وایي یا انټرپرنورشپ وایي په انګلیسي کې. هغه چاته ویل کېږي چې تشبث کوي، یو نوښت یا خلاقیت رامنځته کوي، په ټولنه کې یو خلا ویني، یو اړتیا ویني او د هغه اړتیا د رفع کولو لپاره نوښتګري کوي او یو داسې یو پروډکټ تولید یا خدمات وړاندې کوي چې کولی شي هغه اړتیا مرفوض او په عین حال کې اقتصادي وده هم رامنځته شي. نو زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغانه وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوی کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار راپیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دی څنګه یو کاروبار راپیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انترپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دا هم یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي، یعنی تجاري کوي. انترپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پېژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ اول پیسې درلوده چې فیسبوک شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نام ډیټ کپیټل، یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا سي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، شاید آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک سي، یا کار وکړي ورسره، یا قرضه ورکړي، یا نور شیان.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار راپیل کړي، څنګه یې راپیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان داسې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال داسې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانانو سره زه مخامخ یم چې ما سره خپل مفکوره شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کېږي دې باندې فکر کوو، درې کاله کېږي ورباندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې 15 کاله ورباندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کولی شي نور هم فکر درته ایجادوي. په عمل کې چې ورباندې کار ونه کړي، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ایډیا دې رښتیا هم تطبیق ورده که نه ده. نو اول دوی دې وکړي چې هر کوم تومره ایډیا چې لري، دوی دې اول د ده د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومه خبره په انترپرنورشپ کې ده چې ایډیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی چې یو شایدې مګر ماغه په تجارتی قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر دسي کسان ستا دسي ادارې ستا چې دا ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتی طرح ته تبدیلول لکه مرسته کوي. کله چې ایدیا لري، دوی باید وګوري چې په ټولنه کې د هغه ابتدایي کسټمرز یا مشتریان څوک دي. هغه سره باید کښینی، خپل ایدیا دوی ته وړاندې کړي، ورته وپوښتي چې څنګه دغه سی یو اپلیکیشن لرم په موبایل کې، یعنی یو داسې یو خدمات غواړم چې وړاندې کړم، یا داسې یو پروډکټ تولید غواړم چې عرضه کړم بازار ته، تاسو دغه شی غواړئ که نه غواړئ؟ دې ته مثلا په هغه تخنیکي اصطلاح کسټمر ډسکوري وایي، چې تاسو خپل مشتریان پیژنئ، د هغوی اړتیاو باندې نور هم خپل پوهه زیاتوئ، او ورپسې کولی شئ چې ډېر ډاډ سره مختلار سی او دوی ته مثلا تاسو خپل کلی چې خپل کسمر تو پیژنې، تاسو کولی شئ لار سی دوی ته هغه خدمات وړاندې کړئ. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. بعض ځوانان دي چې کله ایډیا لري، اول کار چې دوی کوي دفتر نیسي، بیا یا داسې کوي چې عاجل یو ویب سایټ ورته جوړوي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسي، پیسې باید دې شیانو باندې مصرف نه سي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوهه، خپل ایډیا پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل پښو ودرېده، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایټ داشان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیریږي چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښینئ، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت.
سند سپینوش گونا می جوړ کړو ماحول، سند سپینوش گونا می جوړ کړو ماحول، دی ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل دی ټول خر کی جهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل